دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د نړۍ د دې ساعت د خبرونو غټه کې واوري
د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوی مرسیال وای تقریبا 12 چې وسلوال مخالفین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لمنځه جنگلی جذبوي د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې د اهل سنت والجماعت د ګوند په یوې غونډه کې ځانمرګي برید شوی دی او په سوریه کې یو لوی ډلهیز قبر پیدا شوی
د خبرونو نروسته پر رپورټونو کې نن اوله مسله داده چې د افغانستان د سولې شورا ویلي دي هیله ده چې زر تر زره د مذاکرو لپاره هیئت جوړ شي
خو امید ده چې داسې یو مجلس وشي چې حکومت او عام سیاسيون هیئت باندې پریکړه وکړي
د افغانستان حکومت ویلي دي چې ته به اجازه ورنی کې چې د انتخاباتو د نتایجو د منلو نه انکار وکړي
دلته په هیڅ صورت هیڅ ټیم نشي کولای چې د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړي
د نړۍ او د افغانستان د حالاتو په اړه کې ډېر رپورټونه لرو خو ډېر مسایل به په دې اړه کې وي چې په پاکستان کې د افغان مهاجرو سلوي خلا پوره شوې دي خو اوس زه زیبا خادم او عاشق الله رحیم زوی د نړۍ خبرونه وایو
السلام علیکم اول د افغانستان څو خبرونه اوري د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دوی مرستيال وای ل نګدی دول سيزور په دغه وسلوال مخالفین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو لمنځه جنگلی جذبوي او په دې هواد کې د کډوالو کمپنۍ خپل پنځایونه او روزنیز مرکزونه ګرځولې دي سرور دانش نن په پاکستان کې د افغان کډوالو د څلويخ کلونو پر کېدو په مناسبت په نړیوال کانفرنس کې وویل چې په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو په کمپنۍ کې په افغانستان کې د مشروع دولت پر ضد تبلیغات کیږي
ودل همین کمپ ها علیه دولت مشروع افغانستان
په همدغه کمپونو کې د افغانستان د مشروع دولت پر ضد تبلیغات پیل کړل او حتی د افغانستان د مشروع دولت پر ضد یې ویجاړونکي او تروریستي جګړې پیل کړې دا وضعیت د دې لامل شو چې توتریخواله بے ثباتی او ناامنۍ په افغانستان کې دوام پیدا کړي
کاغلی دانې زیاتکړه چې پاکستان او ایران باید د افغان کډوالو نه د افغان حکومت په وړاندې د یو سیاسي مسلې او فشار د عامل په توګه کار وانخلي او کډوال هم د سیاسي مسلو لامل تر فشار لاندې رانولي
د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي دي چې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نهایی نتیجې به تر راتلونکو درې یا څلور ورځو پورې اعلان شي د دې کمیسیون کمشنر محمد حنیف دانشیار خبریالانو ته وویل چې د انتخاباتو کمیسیون 90% پریکړو د انتخاباتو د شکایاتو د کمیسیون د پریکړو سره مطابقت لري او ستونزه پکې نه و
ما به شما اطمینان دادم ایتانم
زه تاسو ته ډاډ درکولای شم چې د دریو یا څلورو نورو ورځو پورې موږ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلانوو
د افغانستان د شکایتونو کمیسیون 2 هفته مخکې د استنافی اعتراضونو د څیړلو په حق له خپلې نتیجې د ټاکنو کمیسیون ته سپارلې دي
طالبانو تیر شپه د قندوز ښار اړوند د شورخاک په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو ځواکونو په یو پوسټ برید کړی دی چې پکې د افغان ځواکونو ته تلفات اوښتي دي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په دې برید کې د اردو 15 سرتیري وژل شوي او 3 نور ټپیاندي د وزارت مرستيال ویان فواد امان امریکا غاک ته وویل چې د برید نو وروسته تازه دمي افغان ځواکونه د ځمکې او هوا د لارې سیمې ته سوال شوي دي او طالب جنگیالي هم په شاتم بولي
د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله وایي چې د امریکا او د طالبانو ترمنځ د موافقې مسوده نهایی شوې ده عبدالله نن د وزیرانو د شورا په غونډه کې ویلي دي چې د سولې په حق لا غټور ګامونه اخیستل شوی دي او د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې توافقنامه نهایی شوی ده خاغلی عبدالله همدارنګ ویل چې افغانان د تاوتریخوالي د کمولو په حق له د دې توافقنامې د نهایی کېدو هر کله کوي
د سیمې او نړۍ د خبرونه د امریکا غږ شناره دوه د واشنگتن د سټیډیو ناوړه د همڅو نړیوال خبرونه د پاکستان د بلوچستان ایالت د کوټې په ښار کې د اهل سنت والجماعت د ګوند په یوې غونډه کې ځانمرګې برید شوې دی پولیس وایي په برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي پولیس وایي چاودنه د کوټې پریس کلب مخې ته شوې عیني شاهدانو ویلي دي یو شمیر پولیس هم په چاودنه کې وژل شوي دي تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې چاودنې د کابلو ادعا نه ده کړې خو د بلوچستان په ایالت کې د بلوچ بلتون غوښتونکو سربیره شیعگان او سنیان هم په یو بل بریدونه کوي
په پاکستان کې د ورکشوي ژورنالیست مړې موندل شوې ده د پاکستان د سند ایالت پولیسو نن د دوشنبه په ورځ ویلی دی چې د هغه ژورنالیست مړی موندل شوی دی چې تیره ورځ کارته د تک په وخت کې لادرکه شوی و. پولیسو ویلی دی د دغه شپږ 50 کلن ژورنالیست عزیز میمن مړی په نهر کې پروت و. د هغه کورنۍ وایي عزیز میمن په خورا بېرحمۍ وژل شوی دی، خو دوی نه پوهیږي چې چا دا کار کړی دی. عزیز میمن د سند ایالت په یو محلي تلویزیون کې د خبریال او کامرامین په توګه کار کاوه. هغه د یکشنبه په ورځ کارته د تک په وخت کې په لاره کې لادرکه شو. د سند د پولیسو مشر محمد فاروق ویلی دی دغه خبریال مړی د مهراپور کلی په کانال کې موندل شوی دی او پلټنې روانې دي.
په ناروې کې محکمې یو 22 کلن هلک چې د خپلې ناسکه خور د وژلو نه وروسته د اوسلو په ښار کې یو جومات ته د خلکو د وژلو په نیت ورغلی و په ترهګرۍ او قتل تورن کړ. څارنوالانو ویلي دي هلک خپله 12 کلنه مېرنۍ خور څلور مرمۍ ویشتلې ده وژلې وه. دغه هلک همدارنګه د وسلو ښار په یو جومات کې شپږ ډزې کړي، خو څوک یې نه دي وژلي او یا یې نه ټپي کړي دي. په مسجد کې دننه خلکو د برید کوونکی نیولی و او وروسته یې پولیسو ته وسپاره.
په هند کې چارواکو د برتانیې د پارلمان یوې غړي ته اجازه نه ده ورکړې چې د اندرا ګاندی د نړیوال هوایي ډګر نه بیرون ووزي. د برتانیې د پارلمان دا غړي دی بی ابرامز چې د کارګر ګوند غړي ده، په پارلمان کې د هغې کمیټې مشري کوي چې تمرکز یې د کشمیر په جنجالي سیمه ده. د هغې یو سلاکار ویلي میرمن ابرامز ته په هوایي ډګر کې ویزه نه ده ورکړل شوې.
د امریکا حکومت د جاپان د سیاحتي کښتۍ نه خپل اتباع وویستل. دغه کسان د کالیفورنیا او ټکساس ایالتونو ته وړل شوي دي او تر څارنې لاندې دي. د خبر تفصیل د شیر غورځنګ نوري.
دا کښتۍ ډایمنډ پرنسس نومیږي او یوه ډېره غټه سیاحتي کښتۍ ده. دغه کښتۍ د فبروري د میاشتې له 15 نېټې نه را په دېخوا د جاپان په یوکوهاما کې درول شوې ده. له چین وروسته ډېر خلک په دغه کښتۍ کې په کرونا وایروس باندې اخته شوي دي. آسترالیا، ایټالیا، کاناډا، جنوبي کوریا او هانګ کانګ هڅه کوي چې خپل اتباع هیواد ته راستانه کړي. په دې لړ کې امریکا څخه باندې 300 کسان د کالیفورنیا او تگزاس ایالتونو ته را انتقال کړي دي. دوی به 14 ورځې قرنټین وي. په کښتۍ کې شاوخوا 380 امریکایان سپاره وو چې 46 تنه په کرونا وایروس اخته شوي دي. له بلې خوا په چین کې روغتیایي مامورینو نن خبر ورکړ چې په هغه هیواد کې 11 کسان په کرونا وایروس باندې اخته شوي دي او د مړو شمیر 1800 تنو ته اوچت شوی دی. غورځنګ د امریکا غږ آشنا راډیو واشنگتن.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوري. په سوریا کې یو لوی ډلیز قبر موندل شوی دی. د سوریې د حکومت مطبوعاتو ویلي دي چې دمشق ته نږدې یو ډلیز قبر موندلی دی چې قریب 70 جسدونه پکې ښخ دي. ویل کیږي چې په دې جسدونو کې د سوریې د امنیتي قواو غړي او ولسی خلک دي. د سوریې دولتي اژان سنا نن ویلي دي چې دا قبر د دوما خار د غوطه په سیمه کې موندل شوی دی او ادعا کوي چې یاغیانو دا کسان وژلې دي. په وژل شوو کسانو کې ښځې هم شته چې د چارواکو په وینا لاسونه یې شاته تړل شوي او په سر په مرمۍ ویشتل شوي دي.
په امریکا کې تقریبا 1700 څارنوالانو او د لوی څارنوالۍ مسؤلینو د لوی څارنوال ویلیام بار د استعفا غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه تر هغه وروسته وشوله چې لوی څارنوال د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د اوږدې مودې یو ملګري راجر سټون د سیاسي فساد په تور د محکومیت مودې د لنډولو لپاره مداخله وکړله. او وروسته خبر ده چې د امریکا په لویدیځ ایالت نیواډا کې د دیموکرات ګوند د کاندید معلومولو لپاره د وخت نه مخکې رایګیري پیل شوې ده. دا دریم ایالت دی چې د ګوندي اساسو ترمنځ مقدماتي انتخابات کوي تر څو په وروستي پړاو کې د یو کاندید د جمهوري ریاست په عمومي انتخاباتو کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سیالۍ ته انتخاب کړي. د رایګیري به د سې شنبې تر ورځې پورې دوام وکړي. په لومړنیو سرویګانو کې ښکاري چې سناتور برني سانډرز په آیوا او نی همشاري ایالتونو کې اکثریت رای ګټلې دي، اوس په دریم ایالت کې هم بریالی شي. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غږ آشنا راډیو د واشنگتن د سټوډیو نه اوریدل.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل او نن یو موضوع دا ده چې اجرائیه رئیس عبدالله د امریکایانو او طالبانو دواړو نه غواړي چې د سولې د موافقتنامې تر لاسلیک کېدو مخکې د تاوتریخوالي د کمښت په موده کې خپلې ژمنې مراعت کړي. خاغلی عبدالله د افغانستان په قواو همغه کړی دی چې په دغه موده کې د سولې لپاره خپل نیت او اراده ثابته کړي. اجرایی رئیس وایي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه نهایی شوې ده. بل پلو طالبان ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکرو تر پیل مخکې به د جګړې اړخونه د یو بل په زرګونو بندیان آزاد کړي. حکمت سروش د کابل نه راپورټ راکړی.
د افغانستان اجرایی رئیس وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه وروستۍ سوې چې د ورځني تاوتریخوالي د کمښت په شرط به لاسلیک سي. ښاغلی عبدالله هیله من دی چې دا به بین الافغاني مذاکراتو تلپاتو اوربند او سولې ته زمینه برابره کړي. هغه له امریکایانو او طالبانو دواړو غواړي چې د تاوتریخوالي د کمښت په دغه موده کې پر خپلو ژمنو ودرېږي.
وختي کې روی جزئیات کاهش خشونت کار میشه، عملی شدنش و ای که ما همون چیزی که در توان ما است که نیت و اراده خود ثابت بسازیم به ای که ما متحد به صلح هستیم، همه در همه سطوع ای مسئله بسیار مهم است و برای طرف مقابل هم یک فرصت است که ثابت بسازه که اونا اراده رفتن به طرف صلح دارن.
طالبان وایي چې د رواني میلادي میاشتې تر پایه به له امریکایانو سره هوکړه لاسلیک کړي. په قطر کې د دغه ډلې د سیاسي دفتر مرستیال اسدالله حنفي نن ټکي آسیا ویبپاڼې ته ویلي چې تر بین الافغاني مذاکراتو وړاندې به 2000 تنه بندیان آزاد کړي او همدارنګه به امریکایان او افغان حکومت د 2500 بندیان خوشي کړي. افغان سیاستوال حاجي الدین محمد که څه هم د بندیانو آزادول د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د باور رامنځته کېدو لپاره یو ښه ګام بولي، خو وایي له طالبانو سره د خبرو اترو لپاره لا هم د افغاني پلاوي پر ټاکلو هوکړه نه ده سوې.
تر اوسه پورې خو داسې یو مجلس نه دی شوی، خو امید دی چې داسې یو مجلس وشي چې هغه کې هم حکومت او هم سیاسیون دوی یو ځای کښېني او دغه هیئت باندې پریکړه وکړي. خو دا خبره که دا کار ونه شي وخت په کمیدوي، نو بیا دغه د وینې تویدو ملامتي به په هغه چا باندې راځي چې هغه په دې کې رښتینې هڅه نه کوي.
شنونکي وایي چې له طالبانو سره د خبرو لپاره په افغان پلاوي کې باید د ټولو مهمو اړخونو استازي وي، خو د پلاوي مشري یوازې افغان حکومت کولای شي.
موږ خپل دولت باید بی حیثیت نکو، باید حاشیه ته ونشړو، ټول باید د دولت سره همکاري وکړو. ولې دلته ملي ګټې مطرح دي، یو خارجي جنگ په موږ تحمیل شوی جنگ مطرح ده. دغه له خاطره باید د دولت تر چتر لاندې باید دغه ټولې ډلې ټپلې باید متحدانه عمل وکړي او یو مشترک مخې لپاره مشترک اجنډا جوړه کړي.
که څه هم افغان حکومت د پلاوي د ټاکلو په اړه تازه څه نه دي ویلي، خو ارګ وایي چې ولسمشر غني به په نږدې ورځو کې د افغان ځواکونو په ګډون له مدني ټولنو، سیاسي ډلو او نورو سره د سولې په اړه سلا مشورې پیل کړي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه نشریږي. د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال وایي چې د حکومت وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې د افغانستان د مهاجرو کمپونه ځان ته په پناځایونو او د روزنې په مرکزونو بدل کړي دي او له دې کمپونو نه وسلوال جذبیږي چې په افغانستان کې جګړې ته دوام ورکړي. خو د پاکستان صدر اعظم دا ادعا رد کړي دي او ویلي دي چې دا به د هر حکومت لپاره ډیره سخت وي تر څو د مهاجرو په کمپونو کې زرګونه کسان تر څارنې لاندې ونیسي. د امریکا خبریال ممتاز بهیر رپورټ را لېږلی دی.
د افغانستان د جمهوریت ریاست دویم مرستیال سرور دانش د دوشنبه په ورځ په پاکستان کې د افغانانو د کډوالۍ د سلويختمې کالیزې په مناسبت نړیوال کانفرنس کې وویل له شاوخوا دوه لسیزو رئیس د افغان حکومت وسلوال مخالفین په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو له کمپونو څخه جنگیالي جذبوي. د ښاغلي دانش پر وینا د افغان حکومت وسلوالو مخالفینو په پاکستان کې د افغان کډوالو کمپونه په خپل پناه ځایونو او روزنیزو مرکزونو بدل کړي دي. هغه زیاته کړه
و در همین کمپ ها علیه دولت مشروع افغانستان د
په همدغه کمپونو کې د افغانستان د مشروع دولت پر ضد تبلیغات پیل کړل او حتی د افغانستان د مشروع دولت پر ضد ویجاړونکي او تروریستي جګړې پیل کړې. دا وضعیت د دې لامل شو چې تاوتریخوالی، بې ثباتۍ او ناامنۍ په افغانستان کې دوام پیدا کړي.
همچنان تا کنون تداوم پیدا کړي.
ښاغلی دانش زیاته کړه چې پاکستان او ایران باید له افغان کډوالو څخه د افغان حکومت په وړاندې د یوې سیاسي مسلې او فشار د عامل په توګه استفاده ونه کړي او کډوال هم د سیاسي مسایلو له امله تر فشار لاندې رانولي. هغه وویل چې افغان کډوال باید په تدریجي او داوطلبانه توګه بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان په دغه کانفرنس کې د ښاغلی دانش سرګندونو ته په غبرګون کې وویل چې هیواد یې په افغانستان کې د سوله ایزو شرایطو رامنځته کېدو غوښتونکی دی ترڅو افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. هغه په پاکستان کې د افغان حکومت د مخالفو وسلوالو د پټن ځایونو په اړه د سرور دانش سرګندونې رد کړې او ویل
It is possible that there
were دا سپتمبر له 11 څخه مخکې ممکن دلته داسې وسلوالې ډلې وې چې په افغانستان کې جنگیدلې، خو له هغې وروسته موږ دلته د زرګونو مهاجرینو کمپونه لرو. کوم حکومت کولای شي چې زرګونه تنه په دې کمپونو کې وساري؟ له همدې امله دا مهمه ده چې په افغانستان کې د سولې داسې شرایط برابر شي چې مهاجرین بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. که له هغې وروسته څوک له دې خوا فعالیت وکړي، موږ یې مسؤلیت په غاړه
اخلو.
عمران خان همدارنګ زیاته کړه چې د پاکستان پوځي او ملکی دولت په افغانستان کې د سولې ټینګېدو په اړه ګډ دریز لري. د غراز د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش په دې کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان مهاجرینو د مسلې یوازینی حل په افغانستان او د سولې روانو مذاکراتو پورې تړلی دی. هغه وویل موږ پوهیږو چې د دغې ستونزې د حل لاره په افغانستان کې ده. موږ هیله لرو چې د سولې د روانو مذاکراتو په نتیجه کې د سولې توافق د افغانانو لپاره د یوې ښې راتلونکې لامل شي. ښاغلی ګویتیرش د افغان کډوالو په اوږدمهال کوربتوب کې د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه او هیله وښوده چې په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو وروسته په پاکستان کې د افغانانو د اوږدې مودې کډوالي پای ته ورسیږي. دا مهال په پاکستان کې سباندې 2.4 میلیونه افغان کډوال میشت دي چې 1.5 میلیون یې په قانوني توګه او سباندې 1 میلیون یې له قانوني اسنادو پرته ژوند کوي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
منګ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږیږو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلی دی چې د روان لمریز کال د میزان د میاشتې د جمهوری ریاست د انتخاباتو نتیجې به پر روانو درې څلور ورځو کې اعلان شي. د ثبات او همپالنې ټیم ویلی دی چې یوازې د انتخاباتو مشروع نتیجې منی او بس. د امریکا غږ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری رپورټ راکړی دی.
کشمیر خان زرمروال صاحب د ډیر کلونه کیږي ته پاکستان کې ماجرې، یاره د سلوي خاله خوب شي وي؟
زه به خادم خور سلوي خال وو شي بالکل نو نو نه وی انا را پدې خاطر دا غو شو وخت پوری سلوي خال وو شي بالکل.
ها نو سمره بچیان دي دي د بتول د ماجرات کې پیدا شي وي؟ بله
الحمدلله شپږ مې زمان جو نو مې لور ده دا پیر دغه ماجرات په وخت کې دلته پیدا شي.
دوی سبقونه ویلې دي انا
سبقونه مې ویلې دي چې تعلیم مې کړی دی.
نو تاسو خو په کم کې اوسېدې دا دومره عمر کنه؟
او کم کې و شو په د خیبر پښتونخوا هری تور په پنځم نمبر کې چې ما استوګنه ده. زه به خادم خورې کوم وخت چې موږ په نوم شونه ویل چې له افغانستان نه راو پاکستان ته هجرت راوک په پنځم نمبر کې چې استوګنه لرم بالکل.
نو زما سوال دا دی چې دا دومره سلوي خلونو کې د څه ګټه وکړه او څه دی بایلو دل ماجرات کې؟
نو ډیر څه مو بایلو دل ځکه لپاره دې چې ما دې عمر ذاتي شپې ورځې شې دي زیات عمر
بله
دا په پردې هیواد کې تیرسه ینه دې ته ما په فکر باندې زبا خازم دې ته بایلوبل دې ما په نظر باندې وایي.
ها
او مخکې کوم څه لاسته راوړنه وکړه هغه دا و چې دا د خپل هیواد مخسنورم د قدر او د مګه د هیواد مینا او محبت مخته لا زیات څه او دا هیواد چې موږ لمغنا پاتې د بیا د شنه د چې موږ نه به خاتم خوري د موږ هیواد خیر ده هرم کلم نه دا زو راځو په وخت د جهاد په کلونو کې فکر وخت کې به زپلم او راخلم هغه د جهاد په وخت کې به تر ماجا چې موږ وند ستر به دا را پېږی خو اوسم زو راځو خپل هیواد چې د موږ کله هیڅ کلم نه دی ورکړ زبرجان
اوس دلته تاسو سره زرمروال صاحب د خپل خپلوان ډیر دي که فقط یوازې ته خپل کورنۍ دې ځکه افغانستان خو ډیر کورنۍ ماجر شو په زرګونو په میلیونو ته یوازې که نور خپل خپلوان دې هم در سره دې کمپ کې شته؟
خپل خپلوان هم سره سره او هر څوک یو هیواد وګړي دي هغه معلومه خبره ده چې هغه د تا خپل دلمه سره دلته ډېر کډوال شي
چې هم د وطندار یو هم د ګاونډۍ خو هغه د خپلو نه هم ډېر زیات ښیي که نه چې سړی ښه ګزاره سره لري. نو زرملوال صاحب، ته دا دومره کاله دلته څنګه ګزاره کوي، څنګه دا ژوند چلی، دا روزګار څنګه چلیږي، کاربار پیسه میسه ساتي، څنګه پیدا کوي؟ دلته خو کار لري یا نه لري؟
پیسه میسه خو خپله باندې زه چې وم یو وخت یو څه وخت لپاره د لنډ وخت لپاره ښوونځي باندې ما کار کاوه، او هغه نه مخکې دکانداري
سوال می داده چې تا ویل شپږ زمون لري، دا شپږ وړه ټول کارونه کوي، یعنی دومره پیسې ګټي چې ساسي گزاره کیږي؟
چې دې ان شاء الله وو گزاره کیږي. دلته په دې هوا چین دغه یو چې مچ جوړ شي، یو یو چې په دې خلکو باندې سوال وي، خو بیا هم ان شاء الله یو څه دومره څه لاسته راځي چې هغه دومره خپله گزاره کیږي.
یو بل خبره او هغه دا چې د کورنۍ کې چې اولادونه غټ شي خو نو دوی بیا ودونه کوي، تاسو زمونه ته ودونه کړی دي یا؟
زبا خادم خور مشر زوی ته می تقریبا څلور میاشتې مخکې واده وکړ، یو ورځ خو پکړه کړې و، هغه مې ورته بدل باندې ورته ورکړو، بس دغه څلور میاشتې کېږي چې مشر زوی ته واده کړی. کوم دا زموږ نادو د رواجونه چې دي، زبا خادم خور ډېرې ستونزې دي، وجدا دغه زموږ ولورونه ډېر جګ دي اکثره.
زرملوال صاحب، نو تا ولې دغه سې کار وکړ؟ ته خو پوهېدې کنه چې بدل ښه نه دی، تا خو به دا رواج نه کوه کنه؟
هغه خو داسې دا د ما فکر باندې زبا خادم خور سر کومه جای ماته معلومات په خلکو کې پر کې څوک شي، ښه خلک دي خه ټولنه کې اوسېدلي، هغه نه غواړي چې چا د چالو خور ول سره زور زیاتی وکړي. ان شاء الله ما کوم چا سره دوست پا ښه کړی دی، الحمدلله هغه هم ښه خلک دي. او زم کې دی چې ډېر بد بنه یم، ښه نه یم، ډېر په بدن نه
زم. مبارک دی وي. ښه، اوس ته وطن ته بیرته ځي کنه؟ زه داسې خبرې روانې دي چې ماجر به د خیره بیرته وطن ته ځي، افغانان به بیرته وطن ته ځي او ملک جوړیږي، طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي، دنیا کوشش کوي. ته څه فکر کوې؟
بل هیواد ماته ډېر ګران دی، ډېر محبوب دی راته. زه به دا نن هم پاتې نه شم، خو خبره دا ده زموږ د تک په باره کښې زه به خانوم خورې چې امن ډېر ضرور ده، یعنې که دا امن را شي او دغه د سولې خبرې چې روانې دي دې ته زه ډېر خوشبینه یم. او بل یوه خبره مې بل کول غوښتل،
مهرباني،
چې دغه مخکې چې کډوال تلو هغه د څلور سوه ډالرو په بدل کښې مثلا چې ورته ورکولې، نو هغه چې ولاړه یقینا زبا خادم خورې بېرته مجرد خو ډېر زیات راغلي دي، مجرد
که
بعضې کورنۍ تللي دي هغه هم بېرته راغلي دي. لپاره د دې سالته د وخت تېرېدل ډېر مشکل دي. یو مشکل خو دا ده چې مطلب کاروبار هم البته نشته، او بل مشکل دا ده چې نامنه ده، مثلا امن نشته.
فرق که سړی مثلا د شوق و ذوق مو کې یو څه سختي پکې وي سړی چې د خپل کور لاړ شي که نه، ستا ډېره سخته ورځ کومه ورځ و یادېږي دي؟
زبا خور کله وخت چې په 2014 کال کښې د ډسمبر په 14 نېټه باندې په آرمي پبلک ښوونځي باندې حمله وشوه او زیات کسان چې ووژل شو،
دغه
نه وروسته دا وېره ورسره چې وګزم یا به مې پولیس ونیسي یا به بوځي، یو کاروبار ته تلی شوی، نه کوم روزګار ته تلی شوی، هېڅ چېرته هم نه شوی تلی، ډېر خلک له کوره نه شوی راوتل. حکومت غوښته چې اوس کېدی چې په دې خلکو کښې دغسې کسان دغه وجه وه.
کشمیر خان زرملوال صاحب، بېرته وطن ته خو روانې د خیره سره، نو
مسل څه وایي د زبا جانې وایي، هر چا ته خپل وطن کشمیر دی.
نو کشمیر خان هم وطن ته روان دی. ښه، ډېره ډېره مننه تاسې نه، ډېر تشکر.
دغه د امریکا غږ د راډیو نه موږ ډېره مننه کوو چې په دغه څلوېښت کاله کښې موږ ډېرې مرکې ثبت کړي دي او ټول افغانانو غږ یې نړۍ ته رسولی ده. او دغه اوس زبا خور د تا او د امریکا غږ راډیو د پښتو خپرول دي، د ټولو همکارانو نه زه ډېره ډېره مننه کوم.
تاسو نه مننه کشمیر خان زرمروال صاحب، کور دې ودان، په مخه دې ښه.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، کشمیر خان زرمروال د هغو لسګونو زرو مهاجرو نه یو کس دی چې پوره څلوېښت کاله کېږي د پکتیا د ولایت د زرمت د ولسوالۍ نه پاکستان ته مهاجر شوی دی. د افغان مهاجرو د ژوند په هکله اوس په پاکستان کې کنفرانس روان دی، په دې هکله به تازه رپورټونه او خبرونه په نورو خپرونو کې واورئ. موږ د امریکا غږ آشنا رادیو نه غږ د آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن د استودیو نه اوري. درنوریدونکو، زمونږ خبريال اکرام شینواری د کابل نه رپورت راکړی دی. ستاسو پام ورته اړو.
د ټاکنو خپلواک کمیسون یو کمشنر محمد حنیب دانشیر د دوشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې د افغانستان د جمهوریت ریاست د تلې د شپږمې ورځې د ټاکنو د وروستۍ پیلو د بشپړېدلو کار مخ په خلاصېدو دی.
ما به شما اطمینان دادم ایتنم
زه تاسو ته ډاډ درکولی شم چې د دریو یا څلورو نورو ورځو پورې موږ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلانوو.
د
ټاکنو خپلواک کمیسون د دې اونۍ په پیل کې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړو پر اساس په اوو برخو کې دریو د بیا شمېرلو او تفتیش چارې پیل کړي چې دغه کمیسون د چارواکو د وینا له مخې نن بشپړې شوې. دریو په بیا شمېرلو او تفتیش کې د شاوخوا 300 جنجالي رایو بیا شمېرلو او تفتیش هم شامل وو چې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړو له مخې د 120 رایو څخه د زیاتو رایو پلټنه د دغو رایو د 10% د نمونې له مخې او د 2000 څخه د زیاتو رایو پلټنه د دغو رایو د 15% نمونې د پلټنو پر اساس شوې ده. د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسون د پریکړې له مخې کې چې دغه رایو نمونې د کارول لپاره د ټاکل شوو میرونو 15% بشپړې کړي، دغه سیرای د اعتبار وړ او کله 15% میرونه کم وي نو بې اعتباره رای ګڼل کیږي. د ټاکنو د خپلواکه کمیسون کمشنر محمد علي بجاني شیر وایي چې د ټاکنو شکایتونو د کمیسون لخوا د وضع شوو میرونو له مخې کومې رای بیا پلټل شوي د 15% نتایج هغسې وو لکه چې د ټاکنو د خپلواک کمیسون لخوا شمېرل شوي او پلټل شوي وي.
تا حال راحت چې گزارش
که څه هم تر اوسه لا راپور نه دی رسېدلی، د 15% په برخه کې چې د ټاکنیزو شکایتونو د پریکړې پر اساس موږ ته مشخص شوی وو او نورې فیصدۍ په پام کې نیولې وې، په 15% کې د ژورنال نتایجو د پاڼو او بایومیټریک معلوماتو ترمنځ ستونزه نشته ده. او لنې کمرغه کوم معلومات چې موږ لوړاندې لرل او د هغو سړونو له مخې چې موږ لومړنۍ پایلې اعلان کړې وې موږ ډاډه وو او انشاءالله ستونزه نشته.
خو یو شمېر ټاکنیزو ټیمونو د رایو د بیا شمېرلو او تفتیش په بهیر باندې شک څرګند کړی دی. اجرایي رئیس عبدالله د دوشنبه په ورځ د وزیرانو د شورا غونډې وړاندې خبریالانو په مخ کې د خبرو پر مهال د ثبات او پالنې ټیم دریځ تکرار کړ او ویل چې دا ټیم یوازې او یوازې د ټاکنو مشروع پیلې مني.
یوازې د ټاکنو مشروع پایلې به موږ ته د منلو وړ وي او هیڅ داسې پایلې چې مشروعیت ونه لري موږ ته د منلو نه دي.
د اجرایي رئیس عبدالله د دغو څرګندونو وړاندې د ثبات او پالنې ټیم ملاتړي جنرال عبدالرشید وسم هم ورته څرګندونې کړې وي او د یو موازي حکومت د جوړېدو ګواښ کړی وو. خو د ټاکنو خپلواکه کمیسون وایي چې خپل کار د قانون پر اساس سرته رسوي او دا کمیسون به د سیاسي فشارونو لاندې له خپل کار څخه په شان شي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونې ټاکنیز ټیم او چارواکي خالص سادات امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل چې دغه ټیم د ټاکنیزو کمیسونونو پریکړو ته درناوی کوي. هغه په ټینګار وویل چې ټاکنیز ټیمونه هم باید د کمیسونونو پریکړې ومني.
دلته په هیڅ صورت هیڅ ټیم نشي کولی چې د قانون په رڼا کې همدارنګه د انتخاباتو پروسه بایکاټ کړي.
د پیپا په نوم د آزاد او عادلانه ټاکنو سر د ادارې ویاند میرمن سمیرا رساوي چې دا اداره د دوه ټاکنیزو کمیسونونو ترمنځ همکاري مهمه ګڼي. د همدې له امله کله چې په نه ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون د پریکړې پر اساس رای بیا شمېرل کېږي، په ځینو ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسون کمشنران حاضر نه وو چې دوی ته یې اندېښنې راولاړي کړي.
همدارنګه زمونږ د نوې گزارش پر اساس چې زمونږ همکارانې مونږ ته راکړې ده، ټاکنې کمیسون د دوه نورو مواردو هم خپل عملی پلان تطبیق کړی ده، خو زمونږ مشاهدین هلته حضور نه درلوده او په دې اړه چې هغه د 1000 او 1002 اراو ده د هغه په اړه زمون همکاران هلته شتون نه درلوده او په دغه په اړه مونږ مشخصه وینا نه لرو.
د افغانستان د تلې شپږمې ورځې د جمهور ریاست د ټاکنو څخه 3 او 2 ورځې تیرې شوې. د سوداګرۍ اوسنیو د خونی چارواکي وایي چې د ټاکنو بهیر زخ زیات اوږدېدو له امله په افغانستان کې تر 90% پورې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي.
د څو خبرونو لنډیز اوري. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی دویم مرستیال وایي د نږدې 12 زره په دې خوا وسلبان مخالفین په پاکستان کې د افغان کډوالو لمنځه جنگیلي جذبوي او په دې هیواد کې د کډوالو کمپنۍ خپل پنځایونه او روزنیز کمپونه ګرځولې دي. طالبانو تیر شپه د قندز ښار اړوند د شورا خاک په سیمه کې د افغانستان د ملي اردو په ځواکونو حمله کړې ده او د اردو 15 سرتیري وژلي دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د جمهوري ریاست د انتخاباتو وروستۍ نتیجې به تر راتلونکو 3 یا 4 ورځو پورې اعلان کړي. او د پاکستان د بلوچستان د کوټې په ښار کې د اهل سنت والجماعت د ګوند په یوې غونډې کې ځانمرګې برید شوی دی. پولیس وایي په برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او 14 نور ژوبل دي.
درنو اوریدونکو دا خبرونه هم دلته پای ته ورسیده. خو د آشنا رادیو خبرونه د عمل لري سوشي بو کې دری خبرونه پیل کیږي.